د سپورتي خبرونو پای
تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اوري. په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل سو. د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي وایي چې په دې لړ کې به په لسګونو هغه مرکزونه چې په تیرو ټاکنو کې ټاکل سوي وو وارزول سي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا د ټاکنو د ولایتي کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې نن د یو غونډې په ترڅ کې د رای ورکول د مرکزونو د څېړنې د پروسې د پیل څخه خبر ورکړ. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې به د رای ورکولو کابو 260 مرکزونه د سیمې د خلکو وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ سره وڅېړل شي. دغه خبره په دغه څېړنې کې ځینې مرکزونه کم او ځینې نور به چې اړتیاوې اضافه شي. هغه زیاتوي چې د رای ورکولو مرکزونه زیاتره په پښونځیو، مساجد او کلینیکونو کې شتون ولري.
اولین قدم د انتخاباتو راننۍ پروګرام د اقتصاد او سباست په پروګرام شروع کیږي. چې په دغه پروګرام کې موږ د ټکنالوژۍ استفاده کوو. هغه مرکزونه چې په دیارلس او دوه کایم کال کې اولین انتخابات کیږي او هغه د سر موږ ارزو، د سر یو ارزیابي کوو. چې هغه موقعیت په دیو کې موقعیتونه جغرافیایي لحاظ یې موقعیت په نظر کې نیولی سوی چې په هغه موقعیت کې باید مرکز وسي چې ټول خلک دغه منطقې دسترسي ورته ولري.
د راتلونکو ټاکنو په وړاندې یو له اصلي اندېښنو څخه د امنیت خبره ده. خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره سر له اوس څخه د دوی هلې ځلې پیل شوې دي. د فراه ولایت د امنیت خونې د همغږۍ د مرکز مرستیال عبدالخلیل وایي چې امنیتي ځواکونه د بهرنیو سرتېرو په همکارۍ سره د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه به ډېر ژر چانیز عملیات د دغه ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. دغه خبره هغه سیمې چې اوس د امنیتي ګواښ سره مخ دي هڅې روان دي چې ټاکنو تر وخت پورې پکې امنیت خوندي شي. امنیتي ارګانونه هم د هغه ګډ امنیتي پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی دی د تطبیق مرحلې ته راوړي او موږ هڅه کوو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره وکړای شو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي ته او په تدریجي ډول هلته د ټاکنو د ترسره کېدو زمینه مساعده کړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پلان په اساس ټاکل شوی ده د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه. په روانه خپرونه کې په داسې یوې ناروغي خبرې کوو چې د هډوکي نرموالی یا پوکي استغان ورته وایي. ویل کېږي چې ډېری افغان ښځې په دغې ناروغۍ اخته دي.
اډوکی ټول اډوکی مخږي څنګه نه مخږي اډوکی مخږي دا څه سم څه کار کوم ګرځم دونه نه پېښې کوم چې کله به ته جګو چټه نه سم څه څه دردونه خو درو باندې
بلاس کومن مایده اډوکی میا تا درد کې بند په بند درد لري. نور ډاکټرانو خو ما ته ویل دي چې باید ته 3 ساعته په مرګ کې اوسېږي. لاس پخې دې مار ته لوڅ کچې اډوکی دې مار ولګيږي.
دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او د درملنې لارې چارې څه دي؟
یو خو موضوع د ارسی ده. هغه خلک په شکل د ارسی لري اته کېږي چې نونس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې سي دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي. دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي.
هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
د افغانستان د ادباو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز مانه دی. د افغانستان ادبا ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې په هر برخه کې له ښځو سره زور زیاتی او دوګونی چلند موجود دی. دا چاره آن د خوړو په ویش کې هم محسوسه ده. په ځینو افغان کورنیو کې دود داسې دی چې تل قوي او ښه خواړه نارینه خوري، ښځې له نارینه وروسته یا د هغوی پاتې شونې خوري او که څه پاتې نه وي په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. حال دا چې نظر نارینهو ته ښځې په ډېر مقدار قوي خوړو ته اړتیا لري. که له ماشومتوبه یوه نجلۍ مناسبه تغذیه ونه لري، کله چې رالویه شي، میاشتنی عادت، حمل او بیا ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې د وجود ذخایر نه وي پوره، بیا نو له ګڼو صحي ستونزو لکه کمخونی، خوارځواکي، د ویټامینونو او کلسیمو کموالی، د هډوکو نرموالی او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي همیرا وایي کله چې دسترخوان ته خواړه راوړي تر ټولو ښه خواړه یې ورور خوري، که دې ته خواړه پاتې شي خوري او کنه په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. مهمه دا ده چې ورور سم خواړه وخوري او مړ شي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسنۍ مشر ورور ته مې اول ږدمه. وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو، او بیا بعد له غینه نو وړ ورور چې ده دا بل چې ده نو که موږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورونو ته یې رسوم حتماً. نو عادي ورځو کې کله چې موږ ځان ته دیګ کړی نو دفتن میلمه را شي، شپږ نفر او نفر یو دم را باندې را شي، دا ضرورت ده چې موږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکړو، که نه خپله وږی کینی نو څوک ودونه بیا حوصله نه وي چې بیا دیګ ځان ته وکړي، ویګا وږي یاسو. کله کله زه خپله خو چای ډوډۍ هم خورم.
یو شمیر میرمنې د دود دستور او مشرانو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو میرمنې په دې نه پوهیږي چې دغه ډول کارونه یې په داسې ناروغیو وخته کولی شي چې دوی ترې بې خبره دي، چې د دغو ناروغیو له ډلې څخه یوه هم د هډوکو نرموالی یا د هډوکو پوستېدل دي چې ډیری افغان میرمنې ورسره مخ دي او د خاموش ناروغۍ په نوم هم یادیږي. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم کله ناکله له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېرو مرکې د هډوکو نرموالی. په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو د دردونو، د ناستې ولاړې او حرکت په وخت کې ستونزې، د هډوکو د نرموالي نښې نښانې دي. ډاکټران وایي په میرمنو کې د نامناسبې تغذیې تر څنګ د عمر زیاتوالی، په واړه عمر کې ولادت، د ویټامین ډي کموالی، د میاشتني عادت د دورې پای ته رسېدل او نور عوامل د دې باعث کیږي چې میرمنې ډېرې په دغه مرض اخته شي. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو داسې ښځو سره مرکې وکړې چې د هډوکو مشکل یې درلود. د دوی له ډلې څخه یوه هم له میدان راغلې فریده وه چې په وینا یې ډېر کلونه کیږي د هډوکو مرض لري. میرمن فریده وایي ډېره وړه وه چې واده شوه، لس ماشومان شیر په شیر زیږولي، او دا چې کور ډېر لوی و کارونه به یې هم زیات ول، او همدغه کارونه د دې باعث شول چې د نوموړې هډوکي پاسته او نرم شي.
نه پوهېږم، نو څوارلس کلونه لکه څه واده شوم، څوارلس کلونه پیدا شوم. وړه واده شوم، کور جغاتي و، ډېر و، زحمت کشي ډېره وه. کور م شکر غټ کور و، پاک راسه و، ډېر مینځلو، ډېر کته و پورته و، راشن ډېر و. هډوکي ټول هډوکي مېخږېږي، څنګه نه خږېږي، مېخږېږي، هډوکي مېخږېږي. د ما داسې ده چې کسان د هډوکو مې کم ده، پښې مې ډېرې خوږېږي. مو چې کار کوم داسې سم چې کار کوم ګرځم دونه نه پوهېږم چې کېنه بېرته جګو چټه نه سم داسې دردونه خود را باندې اندې په پېښور ته تللې ولا ډېر کاله کېږي، نو دولس دیارلس کاله کېږي.
یوه بله میرمن چې د نهه میاشتو حملې هم لره د هډوکو له درده یې شکایت کاوه، ویل یې د ډاکټرانو تر تداوي لاندې ده. د دوا تر څنګ ډاکټران ورته ویلي چې د ورځې باید درې ساعت لمر ته کینی چې هډوکو ته یې لمر ورسیږي.
ملا مې، لاسونه مې درد، د هډوکو لاس پښو مند، میده هډوکي مې اتا درد کوي، بند په بند درد لري. تداوي لاندې من نور دوا راکوي، وایي ډېره ضعیفه یې، ولا خو هېڅ مر نه لرو. سوري ته یې په بلا کې د سوري خواته یې نور ډاکټرانو خو ماته ویلي دي چې باید ته درې ساعته په مر کې اوسېږي، لاس پښې دې مر ته لوڅکه چې هډوکي دې مر ولګېږي. نه لرو داسې ځای نشته ده چې زه مر ته ووځمه، بیرون نه کیږي، بیرون مخم پټي، نو په چادري کې بیا په لباس کې هم نه کیږي. داسې ځای چې حداقل سړی کینی یا خپل لاس پښې مر ته لوڅکي چې مر مستقیم په هډوکو په جلد ولګېږي چې ګټه یې ډېره ده.
دا چې ښځې ولې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي، نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي ناسالمه تغذیه، په واړه عمر کې د نجونو ودول او د ویټامین ډي کمبود د دې باعث کیږي چې ښځې ډېرې په دغه مرض اخته شي.
اوستیوپوروزس یا پوکي د هډوکو یا نرموالی د هډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي، او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې د چلويختو کلونه پورته ويدي یو خو موضوع د ارسي ده هغه خلک چې په شکل د ارسي لري اته کیږي چې نن اس کلونو شلو کلونو جنو کې هم پیدا سي او پس لغه هغه مایندې یا زمون خويندې سي دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پر لپسې ماشومان زیږوي په هر کال کې یو ماشوم زیږي هر دو کال بعد یو ماشوم زیږي دوی هم مصاب دغه مرض کې دی سي ناسلامه تغذیه ډیره مهمه ده هغه مایندې چې پر لپسې زیګون لري او دوی سالم تغذیه نسي هدف د منګل سالم تغذیه د سینې د چې دوی ډیر فوق لده خواړه وخوري هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې منګل لري که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی دا سبب دی د کی چې کلسیم کم سي ویتامین دی هم کم سي عوامل زیاتره هم دغه دي
ډاکټر فریده وایي چې د پورته یاد شوو عوامل ترڅنګ وجود ته د لمر د وړانګو نه رسیدل هم په میرمنو کې د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو یو عامل کېدای شي دا چې د لمر وړانګې د دغې ناروغۍ په درملنه کې څه اغېزه لري ډاکټر فریده یې په اړه وایي
او بل مهمه موضوع چې موږ ولې په دې مرض اخته کیږو افغانستان یو سنتي مملکت ده زیات ارزش لري د دوی لباس جامه چې دوی اغوندي په کور کې یا بیرون د غوډي دغه لباس یا جامه سبب دی کیږي چې دوی مر جذب نسی کړای وخت مر شوه جذب نسوه دوی ویتامین دی نسی اخته ویتامین دی چې په وجود کې نه و کلسیم اصلا جذبېږي نه کلسیم د جذبېدو لپاره د مر وړانګې ضرورت دی دوی کولای شي چې په کور کې حویلې ولري په حویلې کې کولای شي خپل لاسونه یا خپې د زیتون په غوړې غوړ کې او فقط 15 دقیقې یا 10 دقیقې مر ورکې دی ورځه خزه حتی بیرون چې وځي هم کولای شي خپل لاسونه او خپې مرته ورکې ان دوی کولای دوه دسک شنه پلاس کوي بس کولای شي خپل هم دغه فقط بند لاس یا بند پخو هم مرته ورکړي او جلوګیری وکړي حالت
ډاکټر فریده وایي د هډوکو په نرمۍ یخت مریضان په پیل کې لګلګ دردونه لري خو د وخت په تیریدو سره دا دردونه ډیریږي او کله چې دا ناروغي ډیره شي په دې لویدلو هم د هډوکو د ماتیدلو امکان ډیریږي
په شروع کې دردونه له مفاصلو شروع کیږي له وړو وړو مفاصلونه لکه بندونه د ګوتو بند لاس به کرا کرا غټو مفاصلو ته ورځي او بل اخر په یو عادي حرکت باندې که خپل یو خپه لږ سره کګه هم کیږي سبب د ماتیدو د هډوکو کیږي ولو که په یو دخل لري خبره چې چیرته ول ویږي